د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم د خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي په دې خبري مجلې کې باوړاندې ووري چې افغان طالبانو سره د سولې د خبرو پلان افشا شوی. بیا مو د کابل او واشنگتن د امنیتی تړون پاړه د ولسی جرګې له غشتنې خبرو د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
د ولسی جرګې اداري هیات وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون مسوده باید دوی ته وړاندې شي. جمهور رئیس حامد کرزی امریکا ته ځي. د ملګرو ملتونو مفتشینو عبیران موافقه وکړه چې د جنوري په 14 به یو اربیا خبري کوي او د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا نن ترکیه ته ورسید. د ولسی جرګې اداري هیات وایي امریکا سره د امنیتی تړون مسوده باید تر لاسلیک مخکې له دوی سره شریک سي. د افغانستان د ولسی جرګې دویم منشي فرهاد ازمین نن ازادي راډیو ته ویل چې په اوسنوي شرایطو کې د دې تړون لاسلیک کول ګټور بلکې خو د ټینګار وکړ چې تر هغه باید د مشورې لپاره ولسی جرګې ته واستول سي. ولسمشر حامد کرزی د جنوري په میاشت کې امریکا ته ځي او په واشنگتن کې به د جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري. د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا او جمهور رئیس کرزی پرون په کابل کې سره وکتل. ښاغلی پنیتا وویل په واشنگتن کې د دواړو ولسمشرانو د بحث اساسي موضوع به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو څرنګوالی وي.
I am pleased to inform you that the United States through our ambassador
دوی وايي خوشاله يم چې تاسو دا خبر درکوم چې د امریکا متحده ایالاتو زموږ د سفیر لاري د ولسمشر اوباما رسمي بننلیک جمهور رئیس کرزی ته سپارلی تر څو د جنوري د ومی په اونۍ کې په واشنگتن کې وسره وګوري او تر 2014 کال وروسته د افغانستان په اړه پر خپل ګډ لید دوري بحث وسره وکړي. جمهور رئیس کرزی ویلي چې له ولسمشر اوباما سره به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی همکاریو د تړون او د افغان زندانیانو د برخلیک په اړه خبري وکړي. او د امریکا د دفاع وزارت نن تایید کړ چې په کندهار کې په پرونی حمله کې وژل شوی عسكر امریکایي و. د امریکا د دفاع وزارت وایي په حمله کې د دوی درې عسكر زخمیان دي. پرون د کندهار هوایي ډګر ته د امریکا د دفاع د وزیر تر رسیدو وروسته انتحاري حمله وسوه. په حمله کې پرون دوه تن افغانان وژل او لږ شل تنه نور زخمیان شول. د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا نن یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس پای د پټرویت راکټ وشتونکې دوی دستګاوي او 400 امریکایي عسكر په ترکیه کې ځای پر ځای سي. لوین پنیتا نن د ترکیه د انجرلیک په هوایي ډګر کې خپل عسكر سره وکتل او ویل مشتغ نن سهار اعلان وکړ چې په ترکیه کې د پاتریوت راکټ دستګاه نصبوو او د دې کار د کار اخیستلو لپاره کافي ځواکونه به هم راواسته او تر څو له ترکیه سره مرسته وکړي چې د سوریه له خوا د تهدید پر وړاندې ضروري وسایل ولري. ناتو په ترکیه کې د پاتریوت راکټ وشتونکو دستګاو د نصب د پریکړه د ترکیه د دفاعي سیستم د پیاوړي کولو او د سوریه له خوا د راکټي حملو د ګواښت مخنیوي لپاره کړې ده. د ملګرو ملتونو مفتشینو او ایران موافقه کړې چې د جنوري په 14 به یو اربیا د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه غونډه کوي. په تهران کې د دواړو خواو په پرونیو مذاکرو کې خاص پرمختګ نه دی شوی. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مرستیال نن وویل د جنوري د میاشتې په خبرو کې د تحقیقاتو د ترسره کېدو د څرنګوالي موافقه کېدلای شي. د مسکو یو محکمه نن د پولیسو یو پخوانی مامور د ژورنالیستي انا پولیتکوفسکا په قتل کې د لاسلو دوه په جرم په یوه لسو کړنو باندې محکوم کړ. د مسکو محکمه نن د پولیسو د افسر چې دیمتری پاولچینکوف نومیږي په د پولیتکوفسکا په تعقیب او د هغې قاتل ته د وسلې ورکولو په خاطر مجرم وپیژند. پاولچینکوف همداراز د 3 میلیارد روبلو چې 9000 او 800 ډالر کېږي په ورکولو هم محکوم شو. دای بعد د بند موده په دای زندان کې تیروي چې سخت امنیتی څارنه کیږي. دیمتری پاولچینکوف نن په محکمه کې د پولیتکوفسکا له دوه ماشومانو معذرت وغوښت او له محکمې وغوښتل چې سخته سزا دي نه ورکوي. د وایزه د پولیتکوفسکا د کورنۍ څخه هیله کوم زله هغوی څخه د بشري احساس لمخې د عفو غوښتنه کوم. انا پولیتکوفسکا په روسیه کې د نوا غازیتا لپاره چې د ډیرو محدودو آزادو مطبوعاتي ادارو څخه د کار کاوه. د روسیه کې د ولادیمیر پوتین د مخکنی ادارې پر مهال د اداري فساد او سیاسي چاپیریال د څرنګوالي پړه د شدیدو انتقادي رپورټونو په خاطر زیاته پیژندل شوی و چې د 2018 کال د اکتوبر په 8 نیټه په مسکو کې وویشتل شو. د روسیې حکومت نن د سوریه په اړه خپل یو لوړ رتبه ډیپلومات په حواله خپاره شوي رپورټونه رد کړل. پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال او د منځني ختیځ لپاره د کرملین د ځانګړي استازي په حواله وویل شول چې د بشار الاسد د رژیم مخالفین روانه جګړه ګټلی سي. تر دې وروسته واشنگټن وویل روسیه بالاخره پر حقیقت سترګې پرانیستي او دا تاییدوي چې د بشار الاسد د رژیم شپې په شمار دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې مسکو د سوریې په اړه خپله تګلاره نه ده بدله کړې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشوویچ وویل د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال په خپله وینا کې د سوریې د رژیم د مخالفینو د دریځ یادونه کړې وه.
Хочу сказать, что мы никогда и не спали, вот, а свою позицию мы никогда не меняли.
Дайва из гора му айм че Русия хит вақт хам уйданава, хпал дариз му хам надай бадал карай, ау набай бадлаву. او په مصر کې رقیب ډلې د اساسي قانون پر مسوده د راګيري تر پایل مخ کې لاریونونه کوي. ټاکل شوی چې سبا ته د مصر په مرکز قاهره د اسکندریه په شهر او په اتو نورو سترو ښارونو کې د راګيري پروسه پیل شي. د مصر تر نیمایي زیاتې برخې به راتلونکي اونۍ په دې راګيري کې ګډون وکړي. د دې پروسې تر پایل مخ کې لسها وزره پولیس او عسکر د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل شوي. د پروسې منتقدان وایي د جمهور رئیس محمد مرسي د پلویانو په خوښه جوړه شوې د اساسي قانون دغه مسوده تر ډېره حده اسلام پالي بڼه لري. په مصر کې د مخالفینو عمده ډلې چې د ملي نجات جبهه نومیږي ویلي په راګيري کې به ګډون ونه کړي، خو د دغې پروسې د تحریم ژغې نه دی کړی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې افغان طالبانو سره د سولې پروګرام یو امریکایي سرچینې افشا کړي. له امریکا سره د افغانستان د امنیتي همکاریو د تړوند مسودې په اړه د ولسی جرګې دوهم منشي وایي
باید ولسی جرګې سره مشوره وکړي چې دا پیمان تاسو ته معلومه دي د قانون اساسي پر بنسټ پریس ولسی جرګې سره راځي.
د افغانستان د یو سیاسي ګوند مشر ازادي راډیو ته د نویو ائتلافونو په اړه غږېدلی.
اوس آزاد کیسو څخه درس اخیستی وی او د ولس د خواهشات سره برابر برنامه جوړی.
یو شمېر افغان لوبغاړو د اولمپیک پر کمیټې انتقاد کړی او وایي چې وړ کسان بهر د لوبو لپاره نه استوي.
هلته روابط حاکم شي چې روابط حاکم شي تکړه ورزشکاران نه کولی شي په اشتراک وکړي. خلک چې ارتباط ولري هغه په اشتراک وکړي.
دا به هم په روان خبری مجله کې واوري چې ماسکو دا خبره رد کړه چې د روسیې دریز د سوریې د حکومت په اړه بدل شوی او یو شمېر نور مطالب هم تر شپږنیمه بجو د ازادي راډیو روان خبری مجله اوریدلی شي. له طالبانو سره د سولې د خبرو پلان ویل وی دزی چاپی خبرونه افشا کړي. روانه اونۍ د ترکیې په انقره کې د افغانستان او پاکستان مشرانو په افغانستان کې د سولې پر یو پلان موافقه وکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د هغه پاکستانی ساری آصف علي زرداری د ترکیې د ولسمشر عبدالله ګل په بلنه له خبرو وروسته وویل د دوو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د ښه کولو او په افغانستان کې د سولې لپاره د خپلو هلو ځلو په تیزولو سلاح شوي دي. خو دوی ونه ویل چې د سولې لپاره په دې پلان کې کوم موارد شامل دي. فارن پالیسی خبرونه د دې پلان جزئیات تر لاسه کړي. اسمت سروانی غټه کې دراوروي.
فارن پالیسی د سولې دغه پلان ته په اشاره وایي چې کچيري حقیقت ولري نو دا به یو مهم انکشاف وي. د فارن پالیسی لمخې په دې پلان کې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان لوري د درنو وسلو د ډزو او د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس د وروستي حمله په شان مسایل شامل دي. خبرونه وایي چې د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو په پلان کې پنځه مرحله په پام کې نیول شوې دي. ول شوې چې په لومړي پړاو کې به د یو بل پر خاوري بریدونه درول کیږي. پاکستان به طالب بندیان افغانستان او یا دریم هیواد ته سپاري. پر طالبانو به فشار زیاتوي څو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دوهم ګام کې چې باید د 2014 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې عملی شي د سولې د خبرو لپاره طالب مرکچانو ته د لارې ورکول، له طالب مرکچانو سره د تماس ټینګول، د سولې د پروسې پر شرایطو موافقه او د ملګرو ملتونو او امریکا له تورو لیستونو د نورو طالبانو د نمونو استل شامل شي. د پلان په دریم پړاو کې چې د راتلونکي میلادي کال د وروستي شپږو میاشتو لپاره دی ویل شوی چې اوربند به ټینګیږي او د جګړې د نه کولو په شرط به طالب بندیان خوشي کیږي. همداراز پلان وړاندیز کوي چې طالبان کولی شي چې پر یوه سیاسي غورځنګ یا تحریک بدل شي. د 1993 لمریز کال د حمل د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په شمول په ټاکنو کې برخه واخلي یا ځانونه کاندید کړي. فارن پالیسی وای سره لدی چې پر یوه سیاسي حرکت د طالبانو بدلیدل د تصور وړ دي، خو دا چې دا کار دي راتلونکی کال وشي یو څه لرې ښکاري. په درېیم پړاو کې پخلاینې ته د طالبانو د هڅولو لپاره د دې ډلې غړیو ته د حکومتي چوکیو د ورکولو یادونه شوې ده. خبرونه وای د طالبانو په منځ کې اصلاحات او بدلون لورای ښکاري، خو د دوی اکثره غړي چې د خبرو اترو په لومړیو پړاوونو کې برخه اخیستې وه د خپلو سختدریزو ملګرو له لوري وشل شوي یا د پاکستان لخوا نیول شوي دي. فارن پالیسی وای چې په پلان کې د ښځو د حقونو یادونه نه ده شوې.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت مخفل وکړئ.
د افغانستان د ملي حرکت ګوند مشر خالق فضل وایي چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره په افغانستان کې د ګوندونو ترمنځ د ائتلافونو د جوړېدو هڅې روانې دي. مخکې تر دې چې له ښاغلي فضل سره مرکه خبره کړو، د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي له نظره مو خبرو. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون مساوده باید له لاسلیک کېدو مخکې له دوی سره شریک شي. د افغانستان د ولسي جرګې دویم منشي فرهاد عظیمي په اوسنیو شرایطو کې دغه تړون لاسلیک کول ګټور وبلل، خو وایي ویل چې طرحه یې باید د مشورو لپاره ولسي جرګې ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزی به د راتلونکي میلادي میاشتې په دویمه اونۍ کې د امنیتي سند په اړه د خبرو لپاره امریکا ته ولاړ شي. د موضوع تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال اسدالله الدین پر راپورټ کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی په دې نظر دی چې اکثره وکیلان به له امریکا سره د امنیتي تړون د تصویبېدو پر مهال مثبت رایه ورکړي، خو غوښتنه کوي چې د دې تړون طرحه باید له لاسلیک کېدو مخکې دوی ته وړاندې شي. د ولسی جرګې دویم منشي فرهاد عظیمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کول ګټور دي، دا ځکه چې په دې سند کې د افغانستان د امنیت ضمانت کېدلی شي. عظیمي وایي ممکن ځینې وکیلان د دې سند له تصویبېدو سره مخالف وي، خو که طرحه مخکې مخکې ولسی جرګې ته وسپارل شي کېدای شي د ډېرو وکیلانو قناعت ترلاسه کړي.
باید ولسی جرګه سره مشوره وکړي چې دا پیمان تاسو ته معلومه دي د قانون اساسي پر بنسټ بیرته ولسی جرګې ته راځي. د ولسی جرګې نظر او مشورې په اول وار کې وي، دا ډېر مهم مسله ده چې کله چې دا پیمان ولسی جرګې ته راځي پرته له ډېر جنجال و بحث و چالشونو سره تایید کېږي. خو که دا مشوره نشي کېدای شي چې کله چې دا پیمان د تایید لپاره ولسی جرګې ته راځي د چالشونو او مخالفتونو سره مخامخ شي.
که څه هم تر اوسه له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه دوه ځله خبرې اترې شوي، خو د ولسی جرګې اداري پلاوی انتقاد کوي چې د دغو خبرو او مشورو پر مهال دوی ته لازم پام نه دی شوی. له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د خبرو اترو دویم پړاو د تېرې نومبر میاشتې په 15مه نیټه په کابل کې د افغان او امریکایي ډیپلوماتانو ترمنځ ترسره شو. ویل کېږي چې په دغه سند کې به له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اډو او پوځیانو شمیر، د امریکایي ځواکونو د عملیاتو څرنګوالی او د جنګیدونکو امریکایي پوځیانو قضایي خوندیتوب شامل وي. ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی هم د جنوري میاشتې په دویمه اونۍ کې امریکا ته ولاړ شي او د هغې هیواد له چارواکو سره د امنیتي تړون پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خو ولسمشر کرزی تېره شپه د امریکا د دفاع له وزیر لون پنیتا سره په یوه ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې دغه سند به د ځینو شرایطو له پوره کېدو وروسته له امریکا سره لاسلیک کړي.
له امریکا سره د امنیتي تړون په چوکاټ کې په افغانستان کې د دوی د توقف ځایونو او زندانی کولو پوښتنې مهمې دي. د افغانستان ملي حاکمیت او د قانون خوندیتوب هم زموږ لپاره مهمه او حیاتي موضوع ده. امریکا باید موږ ته دا ډاډګیرنه راکړي چې دوی به د افغانستان ملاتړ کوي، افغان ځواکونه به سمبالوي او موږ ته به د ښه پوځ تر څنګ هوایي ځواک هم راکوي.
تر اوسه څرګنده نه ده چې افغان حکومت به څه وخت له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي، خو د راپورونو له مخې د دې تړون لاسلیک کول به د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ښه ونه لګېږي. ایران خو لا د مخه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو اوږدمهالی موجودیت د ځان په وړاندې یو ګواښ بللی او د دوی له موجودیت سره یې مخالفت څرګند کړی دی. خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې له ځینو بهرنیو هیوادونو سره به یې تړونونه د ګاونډیو هیوادونو په زیان نه وي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د ملي حرکت ګوند مشر خالق فصل د سر رپورټونه لرو چې ځینې ګوندونه د ځینو ائتلافونو په جوړېدو باندې بوختي. ستاسو ګوند په کوم ائتلاف باندې کار کوي؟
زه بهتره ګڼم چې د یو تعداد ګوندو په مابین کې ائتلاف منځته راشي او د ائتلاف په موجودیت کې یو مشر وي او یو ستراتیژي ولري، نو بیا کولای شي چې یو کاندید د ائتلاف لخوا څخه ورئیس جمهوریت انتخابات ته وړاندې کړي.
بل فضل صاحب، تاسو دا پیشنهاد لرئ چې ګوندونه سره نږدې شي؟ د افغانستان د جمهوری ریاست په تیرو دوو دورو کې دغه سه ائتلافونه نه رامنځته شوي، څومره هیله لرئ چې ګوندونه به سره نږدې شي؟
د افغانستان د جمهوری ریاست د تیرو دوو انتخاباتو او نتایجو څخه باید د افغانستان سیاسي ګوندونو مشران او نور غړي درس واخلي. بناً یو یا دوو ائتلافو رامنځته کېدل به ډیر موثریت ولري او دا به ډیر ګټور کار وي چې سرته ورسیږي.
فضل صاحب، تاسو ویلې چې ازادي راډیو ته چې له کومو ګوندونو سره تاسو تماس نیولی دی او هیله لري چې یو ائتلاف به جوړ کړي؟
د اکتوبر د میاشتې په شروع کې یو غونډه د کابل په کانتیننټل هوټل کې د شلو سیاسي اعضابو ترمنز وسوه، په هغه کې ما هم اشتراک درلود او په هغه غونډه کې ټولو د افغانستان د سیاسي ګوندونو د شورا په نامه باندې یو شورا جوړ کړه. او دا هغه وروسته د اکتوبر په 15 نیټه سرینا په هوټل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو موسسه د هغې لخوا څخه یو ورځنی کانفرانس هلته جوړ شو چې په هغې کې د ټاکنو لپاره وړاندیز سوی، اصولنامه اعلامیه ټوله نشر شوي دي.
فضل صاحب، تاسو دا خبر روښانه نه کړې چې کوم ګوندونه له تاسو سره نشتی دي؟
په دې کې د شمال د ائتلاف دوی د مشرانو سره مو کتلي دي، د حزب حق او عدالت د غړو سره مو کتلي دي، د افغان ملت د ګوند د غړو سره مو خبرې کړې دي.
څه فکر کوي دغه ګوندونه چې له سیاسي پلوه د دوی نظریات سره لري دي، دوی باید توافق وکړي چې یو مشر وټاکي؟
نه، زما نظر دا دی چې هغه عذاب اوس فرض کشل عذاب دي، په شلو عذابو کې هغه عذاب چې د نظریاتو له نقطې نظر، د اهدافو له نقطې نظر، د پلان او ستراتیژۍ له نقطې نظر سره نږدې دي، هغه دي په خپل مابین کې یو ائتلاف جوړ کړي. کم نور چې بیا په خپل مابین کې د خپل اصول او اساساتو په اساس سره نږدې دي، هغه دي بل ائتلاف جوړ.
فکر نه کوي چې د افغانستان د تیرو څباندې دیشو کلونو د پیشو پترس کې افغانان یو ډول لګوندونو او احزابو مایوس شوي دي، او د همدې لپاره په تیرو دوه ځلو انتخاباتو کې هم ولسمشر حامد کرزي انتخابات وګټل چې کوم ګوند هم نه لاره.
درسته خبره ده، دا چې کوم کیرسوي ګوندونو غلطي کړې دي، اشتباهات یې کړې دي، دا په دې مفهوم باندې نه ده چې اوسنۍ او راتلونکي به هم هغه کارونه تکراري. اوس عذاب به د چیرسو څخه درس اخیستی وي او د ولس د خواهشاتو سره برابر به برنامه جوړي د افغانستان د هوسایي، د آرامۍ او د بهبودۍ لپاره به خپل پلانونه او طرحې جوړي.
تاسو امید ورته لرئ؟ خو کرا شو دې ته د انتخاباتو نیټه وټاکل شوه او جمهور رئیس هم ویلي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د خپل بیا لاساسي قانون سره سم ځان نه کاندیدوي. څومره امید لري چې د انتخابات په ترسره شي؟ دي خو امنیت ته ډېر اندېښنه شته او د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې امنیت دومره خراب دی چې شاید انتخابات ترسره نشي.
ستونزې ډېر زیاتې په مخ کې لرو. اوس لا موږ تقریبا 15 میاشتې په مخ کې لرو. امید دی چې په دغه 15 میاشتو کې د انتخاباتو نه مخکې امنیتي مسایل ډېر زیات بهبود وکړي.
فضل صاحب، که چېرته امنیت ښه نه شو، بیا به هم تاسو خپلو انتخاباتي هلو ځلو ته ادامه ورکوي؟
انتخاباتي هلو ځلو ته باید په هر حالت کې موږ ادامه ورکو، خو که کم وخت چې د انتخاباتو په وخت کې دا لازم نه ګڼل کېدل چې انتخاباتي وسی، بیا تصمیم به په هغه وخت کې نیول کېدلی شي. مګر اوس مخ په مخ کې موږ دا سنوس کولای چې د 15 میاشتو راتلونکو د پاره اوس د خپلو انتخاباتي حل زلو څخه لاس واخلو او یا لاس ترسنی ورته شینو.
فضل صاحب، کور ودان
ډیر من
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د روزګان د گیزابل سوالي اوسیدونکو شکایت کوي چې دولت سیمو ته د تګ راتګ لارې بندي کړې دي. سلیم محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د اورزګان د گیزاب ولسوالۍ د چنار چاکو او شیران سیمو اوسیدونکو وایي چې مده مخکې په سیمه کې د وسلول طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه ونښته چې تر جګړې وروسته طالبان له سیمې وتښتېدل او اوس دولت پر دغو سیمو لارې بندې کړې دي. د سیمې یو اوسیدونکي حاجی احمد خان له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپلې ستونزې بیان کړې.
پر دا ولسی خلکو حکومت لارې بندې کړې دي، د ترافیکي لارې چې د دې خوا غنم وړو مالګو دا شان نور پرېږدي، او دا غو یو مریض چې بیا پندیکسیا ده زنانه مریضی یا بل مشکلی چې هغه د مرګ مشکلی هغه نه پرېږدي چې ودیم ولسوالۍ مرکز ته راشي رسیدګي وکړي.
حاجی احمد خان وایي د لارې له بندېدو سره یې په سیمه کې د خوراکي موادو قحطي راغلی او ناروغان تر ډاکټر پورې نسي رسولی. کیزاب د اورزګان هغه ولسوالۍ ده چې د دایکنډي ولایت د جوړېدو په لومړیو کې د دایکنډي یوه برخه وه، خو وروسته د اورزګان ولسوالۍ شوه. ځینې راپورونه وایي چې د سیمې پر خلکو له طالبانو سره د همکاري په تور لارې بندې سوي، خو د ګیزاب خلک وایي چې دوی له طالبانو سره اړیکې نه لري او ان چې د طالبانو په وړاندې په مبارزه کې د دولت ملا هم تړلې ده. د حاجی احمد خان په خبره ګیزاب لومړنۍ ولسوالۍ و چې له طالبانو پاک سو او خلکو له دولت سره همکاري وکړه.
بیا هم دغه خلک را وغورځېدو پر طالبانو باندې د ولسوالۍ ځینې ونیوله، د حکومت هېڅ همکاري نه ورسره، دا یې حکومت ور تسلیم که حکومت یې په لاس ورکړه. مونږ ته طالبان خو چې دي لس کسه پنځه کسه دا په کابل کښې هم دا دوی سوټک کوي، بلیم ځان پټاوي، په کندهار کښې هم کوي، په هرات کښې هم کوي، په ګیزو کښې بمې، په دغه مرکز کښې بمې، په روزګان په خپله د چرنکوټ په مرکز کښې بمې. دغه کار چې دی دا خو پر کمونیستانو سره هم چا نه دی کړی.
که څه هم د اورزګان چارواکي د دې مسلې په اړه بېخبري څرګندوي، خو د دې ستونزې د مخنیوي ژمنه کوي. د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ ستونزه مې د اورزګان د والي لویان عبدالله همت سره شریکه کړه. دوی د خلکو تورونه ردوي او وایي که چیرې دغسې ستونزه موجوده وي دوی به یې په جدي ډول څېړي.
تر اوسه پورې موږ په دې ډاډه یو چې داسې څه نشته، خو بیا هم که چېرې احیانا داسې څه واقعت لري طبیعي ده چې موږ په اړه جدي ګام پورته کوو او دا ستونزه چې دی به څېړو چې د کوم سبب یا کوم لامل له مخې رامنځته شوې ده چې د خلکو د لارې د اردو امنیت ګواښي. موږ به حتما په دې اړه موږ جدي یو او ولایت به په دې باندې جدي تصمیم نیسي.
په اورزګان ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د ناامنیو پیښې کمې سوي، خو وخت نا وخت له ځینو ولسوالیو څخه د وسلولو د فعالیتونو په تیره د بمې چاودنو راپورونه ورکول کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ځینو سپورټي رشتو غړي له هېواده بهرنیو لوبو ته د ورتلونکو لوبغاړو د انتخاب بهیر سم نه بولي. د تکواندو او غېش نیونې یو شمېر لوبغاړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بهرنیو سیالیو ته د ورتلونکو ورزشکارانو سپورټي پیاوړتیاوې کمې دي او د انتخاب پروسه یې هم په بشپړه توګه دقیقه او سمه نه ده، خو د المپیک کمیټه دا خبره ردوي. له کابله صفي الله ستانکزي د دواړو لوریو نظر اخیستی، کوم یوې سم دی؟ له ازادي راډیو دا رپورټ واوري.
که څه هم بهرنیو لوبو ته د افغانستان په ګټه د لوبیدونکو ورزشکارانو د انتخاب د پروسې د ناسمۍ په اړه په ګوته شمار لوبغاړي له رسنیو سره د خبرو لپاره زړه ښه کوي، خو وایي چې د همدوی په څیر د زرګونه داسې لوبغاړو حقونه خوړل کیږي. د تکواندو دوه ملي لوبغاړي محمود حیدري او سید حسن رضایی د تکواندو په برخه کې د آزادو بهرنیو سیالیو یا اوپن لوبو لپاره د افغان لوبغاړو د انتخاب پروسه ناسمه بولي او وایي چې باید د یو سم میکانیزم له لارې دا کار وشي.
ځینې ورزشکاران د لیاقت له مخې نه لیږل کیږي، خو دا دلیل نه شي کېدی هغه څوک چې پیسې ولري لوبو ته دې ولیږل شي. زما په نظر دا یو ناسم کار دی، بالکل ناسم کار دی. کمزوری ورزشکاران بهرنیو لوبو ته لیږل کیږي، خو بهرنیان دا فکر کوي چې دا یې اصلي ټیم دی او دا کار هغه ورزشکارانو ته په راتلونکي کې ستونزې پیدا کوي چې تکړه او پیژندل شوي دي.
د غېږ نیونې یو افغان اتل محمد سالم درویشي هم له ګیلمنو لوبغاړو یو دی او وایي چې بهرنیو سیالیو ته انتخابي لوبغاړي ډېری واسطه لرونکي او شتمن دي.
هغه کسان ځي چې واسطه لري یا د واسطې او یا هم د پیسو له لارې ځي، خو بدبختانه دوی هم نتیجې نه ورکوي.
د سپورټي برخې کارپوهان هم د المپیک په کمیټې کې ځینو تېروتنو ته اشاره کوي او وایي چې په ځینو برخو کې د ناسمو پلانونو له امله پېژندګلوۍ په پام کې نیول کیږي، نه د لوبغاړو پیاوړتیاوې. په دې اړه د ورزشکارانو د ملي اتحادیې مشر سید محمود زیادشتي داسې وایي.
چې برنامه حقیقت کار نشته، هلته روابط حاکم شي، چې روابط حاکم شي تکله ورزشکاران کولی شي په اشتراک وکړي، خلک چې ارتباط ولري هغه په اشتراک وکړي،
خود هلته نکول شي خد لا سرول کس کوي.
خو د اولمپیک ملي کمیټه بهرنی سلیو ته د ورتلونکو لوبغاړو پروسه په بشپړه توګه شفافه بولي او وایي هر کله هم چې بهرنی سلیو ته لوبغاړي ورغلي د هغوی پیاوړتیاوي په پام کې نیول شوي دي. د اولمپیک د ملي کمیټې سلاکار او د کراټې فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب ازادۍ راډیو ته وویل بهرنی سلیو ته ورتلونکي افغان لوبغاړي د ټولو فدراسیونونو د فني کمیټو لخوا د هغوی د پیاوړتیا په پام کې نیولو سره لیږل کیږي.
داسې یو فدراسیون نه پیدا کیږي چې تکړه پریږدي او په ځای یې کمزوری ورزشکار ولیږي. ټول فدراسیونونه په دې هڅه کې دي چې لاسته راوړنې وکړي او نن د همدې هڅو شاهد یې چې افغانستان د رنګینو مډالونو څښتن دي.
که څه هم چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په وار وار په نړیواله کچه د افغان لوبغاړو د پرمختګ خبرې کړي، خو په دې اداره کې د نن ستونزې هغه څه دي چې نتیجه یې د ګیلمنو افغان لوبغاړو په خبرو کې لورای ښکاري. صفی الله ستانکزی، ازادۍ راډیو، کابل.
د افغانستان د جنو سپورټي رشتو غړي له هیواده بهرنیو لوبو ته د ورتلونکو لوبغاړو د انتخاب بهیر سم نه بولي، خو د افغانستان د اولمپیک کمیټه دا مسله ردوي. بل لور ته بیا هم یو سپورټي موضوع لرو، خو داسې مسله چې سیاسي رنګ لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر به نن له هندي مقاماتو سره درې ورځنۍ خبرې پیل کړي او د کرکټ لوبي د لیدونکو لپاره له هند د ویزو پر ستونزې خبرې کوي. د موضوع تفصیل له فريدي هوډ سيفي څخه.
تاکل شوی دی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک نن له هند څخه خپل درې ورځنۍ کتنه پیل کړي. تمه کیږي چې د دواړه ګاونډیان به د ویزې ورکولو په اړه د نوو اصولو په باب نیټه اعلان کړي. د ویزې په اړه موافقه د دې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا د تیر سپتمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې لاسلیک شوې وه چې هدف یې د دې هیوادونو ترمنځ د سفر اسانتیا ده، په تیره د هغو کسانو لپاره چې د شرکتونو د کاروبار په ارتباط په سفر ځي. د هند د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د هند او پاکستان د کورنیو چارو د وزیرانو د خبرو په اجنډا کې د هندي جالي پیسو او د امنیت او پانګونې د مؤسسو ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې شاملې دي. ټاکل شوی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر به د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او په دې هیواد کې د مخالف ګوند بهاراتا جناتا د ګوند له مشر سوشما سوراج سره د شنبې په ورځ وګوري. د هند او پاکستان دواړو اړیکې له 1947 کال راهیسې چې خپل خپلواکي له برېټانیا څخه اخیستې خړ پړ دي او تر اوسه درې ځلې جګړه کړې چې دوی د اشغالي کشمیر د سیمو پر سر وي. هند پاکستان په دې تورنوي چې دا هیواد هغو کسانو ته په خپلې خاورې کې زیور کوي چې په هند کې ترهګر عملیات کوي. د 2008 میلادي کال په نوومبر کې د هند په ممبای باندې تر ترهګر برید وروسته چې پتریس کې 168 کسه ووژل شول، د دوی خبرې په څلورو وروستیو کلونو کې د دې پیښې په شمول د ډیرو عمده مسلو په اړه پټه په ولاړې وي. خو دا اړیکې له 2010 کال راهیسې بیرته مخ په ښه کېدو شول او رحمان ملک په وروستیو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د هند او پاکستان د کرکټ د ټیسټ میچ تر لوبو څو ورځې مخکې هند ته سفر کوي. هندوی د هیوادونو به درې زره هغو پاکستانیانو ته چې د کرکټ مینوال دی ویزه ورکړي څو د کرکټ څلور یو ورځنۍ لوبې وویني چې لومړی به د هند په پایتخت کې د دسمبر په 15مه پیل شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ماسکو هغه خبره رد کړه چې ګواکې یو لوړ رتبه روسي ډیپلوماټ دا خبره کړې چې د سوریې حکومت له کنټروله وتلی دی. بلخوا د متحده ایالاتو دفاع وزیر چې د کابل له سفره ترکیې ته رسېدلی د سوریې په اړه شخېدلی. فریده هوډ سیفی په دې اړه راپورټ لري.
روسیې له دې انکار کړی چې یو لوړ رتبه ډیپلوماټ دا خبره کړې چې ګواکې د بشار الاسد رژیم له کنټروله وتلی دی. د روسیې خبری رسنیو د میخایل بوګادنا له قوله چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال او منځنی ختیځ لپاره د کرملین د هڅو سیاسي استازی دی د دسمبر په 14 نیټه ویلي چې د سوریې حکومت په تدریجي توګه کنټرول له لاسه ورکوي او د مخالفینو د بریا مخه نشي نیول کېدی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایند الکساندر کوکشینوویچ د سوریې په ارتباط د مسکو دریز بیا تکرار کړ. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د دفاع وزیر یو نوی فرمان صادر کړی چې له مخې به د پټرویت راکټ ویشتونکي دستګاوې او سونه امریکایي عسکر له سوریې سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې ځای پزی شي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چې د کابل تر سفر وروسته ترکیې ته رسیدلی نن یې د انقرې په هوایي هډې کې په دې اړه وویل.
We just announced this morning that we are
د امریکا دفاع وزیر وایي موږ تازه اعلان وکړ. نن سهار مو اعلان کړ چې دوه پېټروي توغندويشتونکي دستګاوي او همداشان د دې دستګاه لپاره لازم عسکر په ترکیه کې ځای پزې کوو. په دې توګه به موږ له ترکیه سره مرسته وکړو او له دې ډول دفاعي توغندیو به دوی د اړتیا په وخت کې د سوریې لخوا ممکنو ګواښونو ته د ځواب لپاره کار واخلي. پنیتا وویل موږ د سوریې له اپوزیسیون سره هم همکاري کوو. راپورونه وایي ناټو په ترکیه کې د پېټروي راکټ ویشتونکو د سکاو د نصب پریکړه د ترکیه د دفاعي سیستم د پیاوړي کولو او د سوریې لخوا د راکټي حملو د ګواښت مخنیوي لپاره کړې.
د سوریې په اړه له همدې راپور سره د ازادي راډیو